د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، غزنی، پل عالم، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې د فم په سل اشاره پنځه صفه اورېدلی شي. په روانه خپرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو چې د چین د سفر پر مهال یې کړي دي. خو مخکې تر دې چې د دې خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه لرو فرشته جلالزی اوروي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د حاجی عبدالرحمن مسجد په رسمي ډول پرانیست. د پکتیکا د زړوک په سیمه کې د ولسی خلکو پر موټر د هاوان د مرمۍ چاودنه سوې ده. د لغمان د شتو چارو رئیس نن ووژل سو او د سوریه لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې خاص استازي کوفی انان وویل چې د هما په ښار کې جګړه کې د ټانکونو او هلیکوپټرو څخه د کار اخیستو رپورټونه د ده لپاره ټکان ورکوونکي وو. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د حاجی عبدالرحمن مسجد په رسمي ډول پرانیست. د حاجی عبدالرحمن د مسجد د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان د المانو د سرتاسري شورا رئیس وویل جمعتونه د ټولنې په اصلاح او د عدالت په تامین کې مهم رول لري. د کابل په زرنګار پارک کې دغه مسجد په 9000 متر مکعب ځمکه کې جوړ شوی او درې پوړیز دی. دغه مسجد د نارینه او ښځینه لپاره جلا جلا خونې لري او په یو وخت کې 10000 لمونځ کوونکو ته ځای ورکولی شي. په دغه مسجد کې یو کتابتون او د کنفرانس یو سالون هم شته. له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مسولین وای په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې عیسا د یو شمېر کارکوونکو د جلیز استعفا په اړه څېړنه کوي. د دې ادارې مشر عزیز الله الدین نن ازادي راډیو ته وویل په دې ارتباط د څېړنې یو هیات به وټاکي.
موضوع ډیر مهمه ده که داسې شوي وي، خو تصمیم لرم چې ژر تر ژره یو پلاوی وګمارم سو موضوع وسیړي چې پیښه ولې رامنځته شوې ده.
یو استعفا کوونکی ازادي راډیو ته نن وویل چې د عیسا مشر د ادارې له پانګې څخه ناوړه ګټه پورته کول نو ځکه دوی استعفا وکړه. خو د عیسا مشر وفي الله افتخار دغه تورونه د ځان پر ضد یوه دسیسه بللې ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس حنیفه ساپۍ نن سهار په یو چاودنه کې ووژل سوه. په دغه پیښه کې د میرمن ساپۍ خاوند او یو بل ملکي وګړی سخت زخمیان دي. د لغمان د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار په مهترلام ښار کې سوې ده. د پکتیکا د زیړوک په سیمه کې د ولسی خلکو پر یو موټر د هاوان په حمله کې لښتله جاته ته نوژل سوي او زخمیان دي. سیمه ایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام ناوخته اوسو خو نه ده څرګنده چې د هاوان دغه ګولۍ له کوم لوري توغول سوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د نوې پریکړه لیک متن لولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند لیو ویومین نن په پیکینګ کې خبریالان ته وویل چې په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. ښاغلی لیومین د سوریې په هما ښارګوټي کې د قتل عام په اړه وویل د وای چین هر هغه عمل غندي چې د ملکی خلکو په زیان تمام شي. چین هیله لري چې په سوریه کې ټول اړخونه به د تشدد بندولو او د خپلو تعهداتو د پر ځای کولو لپاره ګام پورته کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د عربي ټولنې خاص استازي کوفی انان ویلي دي چې د حما په ښار کې د جګړې په ترڅ کې د ټانکونو او هلیکوپټرو څخه د کار اخیستو رپورټونو ټکان ورکړی دی. د کوفی انان په وینا د سوریه رژیم په ګڼمیشتو سیمو کې د درونو وسلو د نه کارولو تعهد څخه سرغړونه کړې ده او دغه تشدد په شدیدو الفاظو غندي. په عین حال کې د سوریه لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي ماموریت مشر جنرال رابرټ مود نن په دمشق کې خبریالانو ته وویل موږ په هما ولایت کې د خپل موجودیت په خاطر دا تاییدوو چې پرون ټوله ورځ په سیمه کې جګړه روانه وه. په دې کې وسلوالې ډلې او هلیکوپټر شامل وو. د یو معتبر اوربند د ټینګېدو په صورت کې موږ تیار یو چې د حقیقت موندلو لپاره سیمې ته ورسو. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې نن اعلان وکړ چې د دوی یوه جنگي بیړۍ چې باید سوریه ته ورسیږي نن د مرمانسک له بندر څخه روانه سوې ده. په دې بیړۍ کې جنگي هلیکوپټر لېږدول کیږي. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه جنگي بیړۍ نن د روسیې یو بل بندر ته روانه سوې ده خو نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې ویلي دي چې درې واړه می 15 هلیکوپټر د سوریې دي او په 2000 کال کې د یو قرارداد لمخې د ترمیم لپاره د غهیواته استول شوی وو. په پخوانی یوګوسلاویا کې د جنگي جنایتونو لپاره ځانګړي محکمې نن وویل چې د پخوانی سرب جنرال راتکو ملادیچ محاکمه به د دوشنبه په ورځ له سره پیل شي. ملادیچ پرون وویل چې ناروغ دی او له دې امله یې محاکمه دوه ورځې وځنډول سوه. د محکمې ویاندې نرما یلاچیچ نن وویل د تورن د روغتیا په اړه باید وویل شي چې هیڅ اندېښنه موجوده نه ده او دی د دې لپاره روغتون ته لېږدول سوی چې ډاکټران یې معاینه کړي او ډاډ راکړي چې هر څه سم دي. سرب جنرال راتکو ملادیچ د 1915 کلونو ترمنځ وخت کې د قتل عام جنگي جنایتونو او د بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور محاکمه کیږي. او پاکستانی چارواکو نن وویل چې په بلوچستان کې نن په یوه سیاسي لاریون کې چاودنې لږ تر لږه 15 تنه ووژل او تر لسو زیاتې زخمیان کړل. چارواکو وویل چې حمله د کویټې ښار ته نږدې د کوچلاغ په سیمه کې د عوامي نشنل ګوند د پلویانو پر لاریون وسوه. د پاکستاني مطبوعاتو په حواله چاودیدونکي مواد پر یوه بایسکل ځای پر ځای سوي وو او چاودنه د ریموټ کنټرول په وسیله وسوه، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د دغې پېښې شاته څوک لاس لري.
د ازادي راډیو مازدیګرنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونه خبرې کړو. دا به هم اوري چې په افغانستان کې د ایسا یا د پانګونې د ملاتړ د ادارې اوو تنو استعفا ورکړې. د دغې ډلې یوه استازي وویل استعفا ورکوونکي د خپلې ادارې پر رئیس تور پورې کوي او د دې ادارې د رئیس څرګندونې هم په خپرونه کې لرو. کندهار ته د امریکا د مسلمانانو یو عالم تللی، د دې سفر هدف څه دی په خپرونه کې به یې واورې.
trip here was to in developing
the Pakistan la ri Afghanistan ta da NATO de ikmalato por sunzo yo tahlili matlab laru aw da baham wawri che de Iran yo pkhani general manale de che Tehran da atomi waslo da tarla sakawlo la takawi د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک راسمن چې چین ته په سفر تللی، په افغانستان کې د امریکا او چین ګټي شریکې بللې او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره یې د چین پانګونه ګټوره وبلله. چین په روسیه کې د افغانستان د عینکو د مسو کان او دغه راز د امودریا د تیلو د حوزې د استخراج قراردادونه خپل کړي او ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه وکړي. په پکن کې د مارک راسمن د څرګندونو جزئیات د اسمت څاروان پر پورت کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي د پنځشنبه په ورځ په بیجینګ کې وویل چین د افغانستان په بیا رغونه کې ډیر مهم رول لوبوي. د چین د خبری آژانس شینهوا د راپور لمخه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک راسمن وویل چین له افغانستان سره مرسته کوي چې د افغانانو او د دوی د حکومت ظرفیتونه لوړ شي. گراسمن د چهارشنبه په ورځ دا وخت له ټوکیو څخه بیجینګ ته ورسېد چې د افغانستان په اړه د امریکا او چین نږدې سلام مشورو ته دوام ورکړي. د جولای په 8 په ټوکیو کې د افغانستان په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ چې له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 14 میلیارد ډالرو اقتصادي مرستې شمنه وکړه. ښاغلی گراسمن وویل فکر کوي د ټوکیو کانفرنس وشودل چې د چین په شمول نړیواله ټولنه کلک نیت لري چې په افغانستان کې لیوالتیا وساتي او له افغانستان سره تر 2014 وروسته هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د زیاته کړه افغانستان ته بشاوانه ډول شي ځکه چې په دې کې زموږ خپل ګټه ده. گراسمن موبل په افغانستان کې د چین پانګونه به نه یوازې د کار او روزګار امکانات برابر کړي بلکې افغانانو ته به راتلونکي سره ارتباط رامنځته کړي. د وویل چې چین او امریکا په افغانستان کې ګڼې شریکې پروژې لري. موږ په ګډه ځینې افغان ډیپلوماټان روسو د روغتیا په برخه کې او د کرهنې په برخه کې ځینې داسې پروژې شته چې موږ غواړو تعقیب کړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي د شانګهای د همکاریو په ټولنه کې افغانستان ته د څارونکو د مقام ورکولو په اړه وویل دا ډیره شته چې افغانستان د سیمې د نږدې کېدو لپاره د شانګهای د همکاریو له مؤسسې سره یو ځای شو. گراسمن وویل په خوندي باثبات او سولې سیمه کې باثبات امن او سولې افغانستان د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګټه دی. د داهم وویل زما په نظر په افغانستان کې په ځانګړي ډول د چین او امریکا منافع ډیری د دوه اړخیزو ګټو پر اساس ولاړ دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په چین کې وویل د توکیو کنفرانس وشوده چې د چین په ګډون نړیواله ټولنه تر 2014 میلادي کال وروسته افغانستان نه هیروي. د یکشنبې په ورځ د توکیو په کنفرانس کې له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د مرستو 14 میلیارد ډالر ژمنه وشوه. د توکیو په کنفرانس کې له افغانانو سره مالی مرستې به په رښتیا وکړای شي چې د دې هیواد ستونزې حل کړي. افغانستان به تر کله بهرنیو مرستو ته اړ وي؟ په افغانستان کې ترسره شوې مرستې به په رښتیا پر ځای او صداقت ولګول شي؟ د لندن چاپ اکانومست مجلې په یوه مفصل رپورټ کې د دې پوښتنو د ځواب لټه کړې. فریده هوډ سیفي د دې رپورټ غټ ټکی اوروي.
د نورو مرستو ژمنه شوې خو د افغانستان ستونزې به حل نه شي کړي. دا د لندن چاپ اونیزي اکانومست د یوې مقالې سر لیک دی. مجله لیکي د توکیو په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. دا همغه مر پیسې دي چې افغان حکومت او نړیوال بانک یې په اړه فکر کاوه چې د دې هیواد د عوایدو او لګښتونو ترمنځ د رامنځته شوي خلا د ډکولو لپاره ورته اړتیا ده. د 14 میلیارد سربیره پر هغه پیسو ورکول کیږي چې د افغان پولیسو او پوز لپاره ژمنه شوې ده. د مجلې په حواله ځینې ژمنې له دې ډلې د انتخاباتو په مهال د متحد ایالاتو ژمنې پیچلې دي او د دې پیسو ځینې برخې ښایي د نوو ژمنو په اساس نه وي. خو ډیر افغان چارواکي په دې اند دي چې دا اقتصادي ژمنې لکه د هغې ستراتیژیکې موافقې چې د اپریل په میاشت کې له امریکا سره لاسلیک شوه دا ښیي چې افغانستان وروسته له 2014 کال څخه نه هیریږي. هغو هیوادونو چې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو ژمنه کړې ده وایي په توکیو کنفرانس کې د مرستو انګیزه دا وه چې تر دې دمخه په 1990 کال کې شوې تیروتنې بیا تکرار نشي. دا هغه وخت چې په افغانستان کې کورونا جګړه وشوه او د طالبانو رامنځته کېدو ته لار هواره کړه. خو پښتنه دا ده چې دا نړیوالې مرستې به په سمه توګه ولګیږي او کنه. په اوږد مهال کې به د اقتصادي مرستو لپاره پر بهرنیانو د افغانانو اتکا کم شي او که څنګه؟ اکانومست لیکي د نړیوال بانک د تحلیل له مخې د 2011 میلادي کال د سپتمبر تر 1 دېرشمې پورې افغانستان ته بهرنۍ مرستې د دې هیواد د ټولو کورنیو ناخالصو عوایدو په اندازه وي. نړیوال بانک زیاتوي له 2002 میلادي کال راهیسې افغانستان ته شاوخوا 55 میلیارد ډالر ورغلي خو میلیاردونه ډالر بیا نړیوالو متخصصینو ته د تنخواه او نړیوالو قراردادونو په نوم بیرته له افغانستانه بهر وتلي دي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې په هغو پروژو کې چې له بهرنیو قراردادونو څخه پکې کار اخیستل کیږي یوازې په سلو کې 10 تر 15 دننه په افغانستان کې لګیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیره اندازه یې خوړل کیږي. د توکیو د کنفرانس ترڅنګ مدني ټولنې له افغانستانه وغوښتل چې د اداري فساد څخه د مخنیوي په مقصد پر مرستو جدي او سخت شرایط وضع کړي او په عین حال کې دي دا تضمین وشي چې د افغانستان لسکلن ټولنیز پرمختګونه به له طالبانو سره د سولې له سره زار نشي. افغان حکومت او مرسته کوونکي هیوادونه دواړه په دې پوهیږي چې افغانستان به هله بهرنیو مرستو ته اړتیا ونه لري چې خپل اقتصاد ته پراختیا ورکړي او پیاوړی کړي. لنډه دا چې افغانستان نشي کولای چې تر ابده پر نړیوالو مرستو تکیه وکړي. افغانستان پانګونو ته اړتیا لري او پانګونه بیا د امنیت غوښتونکې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وای د ایسایا د پانګونې د ادارې د وول وړپړو کارکونکو د استعفا لټونه به وڅېړي. د دې ادارې و مهمو کارکونکو د پنځشنبې پر ورځ د دې تور پر بنسټ چې د دوی رئیس وړ او مناسب شخص نه دی یو ځای استعفا ورکړه. خو د دې ادارې رئیس وای د استعفا ورکونکو ادعاوې به بنسټ دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
دا ایسایا د پانګیا چونې د ملاتړ ادارې ولور پوری مستعفی کارکونکو خبرداري ورکوي چې که د دې ادارې د ستونزو اوارې ته جدي پاملرنه ونه شي د حکومت دغه مهم اقتصادي ورګان به زیانمن شي. روحلا احمدزی چې په دې اداره کې مهمه دنده ترسره کوله او اوس په استعفا ورکونکو کې شامل دی وایي چې د دوی هدف په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزه ده. احمدزی چې د جمعې په ورځ د دې ادارې د نورو مستعفي کارکونکو په استازیتو له آزادي راډیو سره خبرې کولې وی ویل چې له جمهور رئیس څخه هیله کوي چې د دې ستونزې اوارې ته تدابیر ونیسي.
موږ پرون ټولیز ډول باندې وټنه ورته فاور کړل موږ ته وښودل چې دې باندې ولسمشر او هغه اشخاص چې وطن دوستۍ له لحاظ ما او دغه ادارات شتون په افغانستان کې مثبت یعنی دې باندې بیا کتنه وکړي دغه شخص کاکنه چې روس شاید دغه ادارې لپاره غوره شخصیت ده کنه دغه تاسو چې د په خلاف د اصولو کړی دي ولسمشر موږ غواړو چې یو عمومي بیا کتنه وکړي او دغه موضوع په جدي باندې تعقیب کړي.
احمد زیوی دوی د خپل رئیس د غیر قانوني کړنو اسناد راټول کړي هم دي. روح الله احمد زی، غلام ربانی منصور، بریالی ملیار، عمر جویا، سلیمان اکبری، میر توفیق انصاری او عبدالغفار رسین د دې ادارې لوړ پوړي کارکونکي و چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خبريالانو په وړاندې په ډلې زتوګ له خپل دندو استعفا ورکړي. دوی وای د استعفا سبب یې د دې ادارې د رئیس غیر قانوني کارونه او په اداري څنګه کې د هغه د دوستانو او غیر مستحقو کسانو ګمارل دي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا ایساد اداري رئیس کاری کفایت نه لري او ځان ته $1,000 میاشتنی تنخوا ټاکلې ده. د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین وای چې د مسالې سیړلو ته به ډیر ژر پلاوی وټاکي. موضوع ډیر مهمه ده که داسې شوي وي، خو تصمیم لرم چې ژر تر ژره یو پلاوی وګمارم سو موضوع وسیړي چې پیښه ولې رامنځته شوې ده. له بلې خوا د دې ادارې رئیس وفي الله افتخار پر ده لګېدلي تورونه بې اساسه ګڼي. د ایساد ادارې رئیس افتخار آزادي راډیو ته وویل چې د ځان د سپیناوي لپاره به د عدلي او قضایي ارګانونو دروازې وټکوي. ده وویل
د دوی اداګانې کاملا بې اساسه، بې بنیاده، غیر واقعي. دا کاملا یو د صدر ایسا یوه پاټه اداره ده. زما راتګ نه بعد تر اوسه پورې داسې هېڅ نوه غیر قانوني کار نه دی شوی چې دې اندازې ته ووتل. دلته ګوره موږ خپله یو سیستم لرو، زه رئیس د ادارې یم، باید ما ته راغلي وای، اول ما سره مطرح کړی وای، مشکل هېڅ شی و که ما نه وای موضوع حل کړی. کمیسیون عالی سرمایهګذاري لرو چې په هغه کې اووه وزیران دي او دا خبرې باید دوی ثابتې کړي. ثابت یې نه کړي. زه دوی باندې عریضه کوم په څارنوالي کې د عادې حیثیت د دې ودی جواب ورکوي.
ایسا یا د پانګو اچونو ملاتړ اداره په کال 1301 لمریز کې جوړه شوه. راپورونه وایي دې ادارې د تاسیس له ورځې تر اوسه هیواد ته شاوخوا $9 میلیارد کورنۍ او بهرنۍ پانګې جلب کړې دي. د دې ادارې ولوړ پوړي کارکوونکي په داسې حال کې له دندو استعفا ورکوي چې جمهور رئیس کرزي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر ضد به مبارزه نوره هم جدي او پراخه کړي.
رپورټ مو باور چې د ایسا چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی ادارې وویل دا ایسا یا د پانګونې د ادارې د وول وړ پړو کارکونکو د استعفا علتونه به وڅېړي. بل لور ته په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پیښو په ترڅ کې نن د لغمان ولایت د ښځو د چارو رئیسه حنیفه ساپوی په محترلام کې په جوه چاودنه کې وژل شوه او خاوند یې ټپي شو. په دې اړه اجمل ان نور تفصیل اوروي.
د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک ازادي رډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د لغمان د ښځو د چارو د رئیس حنیفه ساپوی په موټر پورې نښلول شوي او د جمعې په ورځ د محترلام د ښار په منځ کې چاودنه ورکړل شوه.
دا مقناطیسي بم و چې د ده په موټر پسې نښلول شوی و او په محترلام ښار کې له یو ګڼې ګڼې څخه په ډک ځای کې ورته چاودنه ورکړل شوې ده چې په پایله کې حنیفه ساپوی په شهادت رسېدلې ده او خاوند یې شدید زخمي دی. د دې تر څنګ یو لسنه نور ملکي بې ګناه وګړي چې هغې په خاص کې د تجارتک فعال کې وو هغې هم زخمیان شوي دي.
تر اوسه پورې کوم لوري د دې وژنې د مسؤلیت پړه نه ده منلې. ښاغلي ځواک دا د افغانستان د دښمنانو کار بللی. دا هغه څه دي چې حکومتي چارواکي ډېر کله د مخالفو وسلوالو لپاره کاروي. حنیفه ساپوی په افغانستان کې د ښځو د چارو دویمه رئیسه ده چې وژل کېږي. تر دې مخکې په 2006 میلادي کال کې د کندهار د ښځو د چارو رئیسه صفیه مجان د وسلوالو لخوا ووژل شوه. د لغمان د ښځو د چارو پر رئیس دا برید په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي پیښې ډېرې شوې دي. تر دې څو ورځې وړاندې په پروان کې یوه مېرمن د بدلمنۍ په تور په عامه محضر کې د ټوپک په ډزو ووژل شوه چې حکومتي چارواکو یې پړه پر طالبانو اچولې، خو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې د ولسمشر حامد کرزي حکومت ملامتوي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د عاملونو په نیولو او عدالت ته په راکاږلو کې پاتې راغلي. په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ښځو په وړاندې دې د زور زیاتي مخه ونیسي. په دې مظاهره کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم برخه لرله او ویې ویل
موږ ډېر اندېښمن یو. دا مجرمینو پر وړاندې د بښنې دود موجود دی. که چیرې دا ظلم کوونکي ونیول شي او قضیې خلکو ته وویل شي چې مجرم نیول شوی او سزا یې لیدلې، نو خلک بیا دا ډول پېښې نه تکراروي. دا چې د بښنې دود موجود دی او خلک کولی شي بیا دا ډول تاوتریخوالی وکړي، دا مجرمین باید ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي. طبیعي خبره ده چې موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکوو.
مبارزه خدای ادامه میدیم بر تامین عدالت.
په داسې حال کې چې دا مهال په لغمان کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان لوري ته انتقال شوی، د دې ولایت چارواکي د ښځو د چارو د رئیس حنیفې صافۍ له وژل کېدو وروسته هم دا نه مني چې ګوندې په سیمه کې د امنیتي وضع خرابوي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا ډول پیښې په هر ځای کې پېښېدای شي او دا هېڅکله په دې معنی نه ده چې په لغمان کې د امنیتي وضع خرابوي. نوموړي وویل چې په لغمان کې ولسونه د امنیت په ټینګښت کې له حکومت سره ملاتړ کوي.
د امریکا د متحد ایالاتونو یو دینی عالم کندهار ته تللی او هلته یې افغان میرمنو ته د اسلامي احکامو لارښوونه کړې. طاهره احمد چې په اسلامي علومو کې لوړې زده کړې لري، افغان میرمنې نن وهڅولې چې تعلیم ته مخه کړي. په متحد ایالاتونو کې د یو شمېر احصایو له مخې تر 2.5 میلیون ډېر مسلمانان ژوند کوي. په کندهار کې د امریکایي دینی عالم څرګندونې له دې اشاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رپورټ کې.
طاهره احمد چې په اسلامي علومو کې دوه ماستری ترلاسه کړي، د اسلام د مبین دین په اړه پراخه مطالعه لري. د په کندهار کې لسلګونو میرمنو سره خبرو کې هڅه کول چې لورځنی ژوند څخه نیولې بیا تر اجتماعي فعالیتونو پورې د ښځو پر رول او فعالیت د اسلام د مبین دین ارشادات تشریح کړي. په سویل کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په دفتر کې د مدني ټولنې غړي او فعالین او د تعلیمي ادارو په سلګونو زده کوونکي او ښوونکي دغه سیمینار ته راغلي وو. کورنۍ ژوند، حجاب، د تعلیم حاصلول، د اسلام د مبین دین په اړه هر اړخیز معلومات او په اجتماعي فعالیتونو کې د ښځو پر وړاندې د اغلی طاهره احمد خبري راڅرخېدلې. نوموړي له دې سره په څنګ کې هڅه کول چې افغان میرمنو ته وښيي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې مسلمانې ښځې څنګه ژوند کوي. دا وایي سیمې ته زما د راتګ هدف د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوارخیزو همکاریو ټینګول او د هغو لارو چارو راسپړل دي چې پر اساس یې دغه همکاري او ملګرتیا وده کوي. طاهره احمد وویل چې غواړي د یوې مسلمانې دیني عالمې په توګه افغانستان ته بیا بیا راسي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس حاجي محمد یسان وویل چې و کندهار ته د یوې امریکایي مسلمانې دیني عالمې راتګ د ډېر اهمیت څخه ډک ګام دی. د زیاته کړه چې له امریکایي ټولنې څخه د مسلمانانو دیني عالمانو راتګ د هغو انګیزو په وړاندې هم یو ښه جواب دی چې د امریکا او افغانستان د اوږدمهاله همکاریو شتون نسي زغملی.
بعض کسان زموږ د امریکا پر ارتباطات باندې خاص کیږي راځي نه دي. دغه تک راتک موږ دوستان پر دې ښه پیغامونه لري او هم هغه څوک چې بد نیت افغانستان ته لري د هغو لپاره یو ښه درس دی.
طاهره احمد چې په امریکایي ټولنه کې هم د یوې محرکې مسلمانې دیني عالمې په توګه پیژندل کیږي، د الیانی ایالت د شمال ویدیس پوهنتون او د یونستن ټولنې سلاکاره ده. د په شمالي امریکا کې هم د قضایي ارګانونو کلتوري، مذهبي او فرهنګي چارو په اړه زیات ورکشاپونه ورکړي.
لو تر وو ورځې په اونۍ کې
پاکستان په افغانستان کې د ناتو ځواکونو اکمالاتي لارې د نږدې 2 میاشتو لپاره بند کړې و. د دې لارې لپاره بیا پرانستو وروسته د ناتو اکمالاتي کتار پروند د دوهم ځل لپاره لګړ سرحد څخه تیر شو. فرانس پریس خبری آژانس په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي که څه هم د ناتو اکمالاتي لاره اوس پرانیستل شوې، خو پر دې لاره د امنیتي اندېښنو او د هغه څه له وجې چې دوی د ډېرې مودې لپاره د خپل کار د ځنډېدو په خاطر تاوان بولي، د موټرو تګ راتګ ډېر سست دی. د دې تحلیل لنډیز له احمد تکل اورو.
کڅه هم ورسته لدی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له پاکستان په یو ډول بخنه وغوښته او اسلام آباد د جولای په 3مه د ناتو د اکمالاتي لارې له بیا پرانیستو سره موافقه وکړه، خو د پنځشنبه تر ورځې یوازې څو د ګوتو په شمار لارې له تلاشۍ وروسته لدی لارې د افغانستان خاورې ته اوښتې دي. د لاریو زرګونه مالکان د کار له پیل مخکې تاوان غواړي. دوی وایي چې افغانستان ته تګ ډیر زیات خطر لري، خو د دې خطر په وړاندې ډېرې کمی پیسې ورکول کیږي. د پاکستان د ګمرک یو مامور حسن آغا فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د پنځشنبه په ورځ د ناټو څلور لاری چې خواړه او نور وسایل پکې وو په چمن کې له سرحده د افغانستان خاورې ته واوښتې او په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې له اوو تر لسو پورې لاری به د لومړي ځل لپاره د تورخم له سرحده واوړي. په کراچۍ کې چې د ناټو کانتینرونه د تورخم او چمن سرحدونو ته خپل اوږد سفر د خلیج له دې بندر څخه پیلوي، زیات شمېر ډرایوران د هغو اوو میاشتو توان غوښتلو ته سترګې په لاره دي چې وزګار وو. د ټول پاکستان د تیلو د ټانکرونو د مالکانو د ټولنې مشر اکرم خان دورانی فرانس پرس ته وویل چې د حالت موږ ډېر وارخطا او اندېښمن کړي یو. د زیاتوي د حکومت لخوا د دې لارې له بندولو مخکې هم دا لاره خطرناکه وه، خو خطر اوس نور هم زیات شوی. دورانی زیاتوي هیڅ یو مقام له موږ سره د یو بشپړ امنیتي ضمانت لپاره تماس نه دی نیولی. په همدې حال کې د ټول پاکستان د اموالو د لیږدولو د ټولنې مرستیال رانا محمد اسلم وایي د ناټو دوهم لاس قراردادیان مکلف دي چې هرې لارې ته شپږ زره ډالر توان ورکړي. نوموړی زیاتوي دوهم لاس قراردادیانو د کټارونو د امنیت لپاره د هغو وسایلو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د سپوږمکۍ له لارې د خطر څرک لګوي، خو تر اوسه د حکومت لخوا چې د دې عملیاتو د امنیت نیولو لپاره مسؤلیت لري هیڅ راز تاییدي اقدام تر سترګو نه شو. فرانس پرس آژانس د پاکستان د ګمرکونو او بندري چارو د ادارو او د ترانسپورت وزارت د چارواکو له قوله چې نه غواړي هویت یې افشا شي لیکي، د لاریو مالکانو ته د توان پرې کولو د کار بشپړول ښایي څو نورې ورځې وخت ونیسي، خو دوی په دې اړه چې ټرکونه به څه وخت له کراچۍ څخه حرکت کوي د دقیقې نیټې له ښودلو څخه ډډه کوي. د سند صوبې چې کراچۍ مرکز دی د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د یو امنیتي پلان پر بشپړولو کار روان دی، خو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی طالبانو ګواښ کړی چې د ناټو پر کټارونو به حمله وکړي او که ډرایوران افغانستان ته تګ راتګ پیل کړي و به یې وژني. فرانس پرس لیکي د پنځشنبه په ورځ پاکستانی طالبانو په لاهور کې د نهو پولیسو د وژنې د ادعا ترڅنګ د بریدونو د یوې نوې څپې د پیلولو ګواښ وکړ.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب یو پخوانی جنرال د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای تورن کړی چې په دې هیواد کې د سیاسي مخالفانو د سختې ځپنې له امله لاسونه په وینو سره دي. نوموړی همداراز د ایران دا ادعا چې اتمی پروګرام سوله ییز درواغ بللی. د دې جنرال لیک یو ایرانی ویبسایټ خپور کړی چې پاړه د ګارډین ورځپاڼې د رپورټ مهم ټکي اجمل اند اوروي.
د ایرانی جنرال دالیک په ایران کې د حکومت د اپوزیسیون یو یاد فعال محمد نوریزاد تاسوله. ګارډن رسپانوي په دې لیک کې د پوخانی ایرانی جنرال چې په مستعار نوم یاد شوی ویلي، موږ د دې لپاره چې په هغه خیانت کې مو برخه وانه خسته چې زموږ مشرانو ترسره کوو نظام ته په خیانت تورن شو او په اعدام تهدید شو او وروسته له څو پټو پوځي محاکمو یې له دندې لرې کړو. د جنرال لیکلي زه دا لیک د دې لپاره تاسو ته لیکم چې خپلو خلکو ته ووایم تر اوسه هم په سپای پاسداران انقلاب کې داسې جنرالان او غړي شته چې د دې جنایاتو خلاف دي او غواړي چې له خلکو سره یو ځای شي. دا ګارډن رسپانې په تهران کې له نوریزاد سره چې د دې جنرال لیکي په خپل ویبسایټ کې خپور کړي د ټلیفون لاري خبرې کړې او هغه ورته ویلي چې د دې جنرال د رښتینولۍ په اړه هیڅ شک ځکه نه لري چې دا لیکي ورته په خپل لاس سپارلې. نوموړي ویلي دا یو له هغه ډېرو لیکونو څخه دی چې ماته د سپای پاسداران د لوړ پوړو چارواکو څخه رسیدلي. نوریزاد ګارډین ته ویلي ما د ډېرو دا ډول لیکونه ځکه نه دي خپاره کړي چې کېدای شي دوی ته امنیتي ستونزې پیدا کړي. د ایران سپای پاسداران په دې هیواد کې مهم ځواک دی چې د ایران له پوځ څخه جلا او د دې هیواد د مذهبي مشر تر قومندې لاندې دی. دا ځواک د ایران د اسلامي انقلاب د ارزښتونو د ساتنې لپاره رامنځته شوی و، خو وروسته په سیاست او سوداګرۍ کې ښکېل شو. نوریزاد ته پاستول شوې لیک کې د جنرال ویلي چې په 2009 میلادي کال کې پر مظاهره چیانو د ډزو امر له پاسه راغلی و. مذهبي مشر خامنهای د سپای پاسداران پخوانی مشر رحیم صفوي څخه غوښتي و چې کچېرې خلک د پاسون لپاره کوڅو ته راووزي آیا دا چمتو دی چې د ټانکونو سره پرې ورشي؟ نوموړي ورته ویلي و هو، مذهبي مشر هغه ته امر وکړ. په لیک کې د سپای پاسداران د پخوانی جنرال ویلي دوی زموږ خوله کلونه کلونه د دې لپاره بنده ساتلې و چې مشر دا او هغه غواړي، خو موږ په انتخاباتو پسې د خونړیو پیښه وروسته خپلې خولې نورې نشوې تړلې او همدا هغه وخت و چې ډیرو غږ پورته کړه او یا یې د عوامرو له پر ځای کولو ډډه وکړه. د جنرال زیاته کړې په انتخاباتو کې د اپوزیسیون پر مشر میر حسین موسوي بندیزونو کې هم خپل مذهبي مشر خامنهای په شخصي توګه دخیل و. موسوي لا هم په خپل کور کې نظر بندې. دی پوخانی جنرال په خپل لیک کې ویلي څنګه به داسې مذهبي مشر چې لاسونه یې په وینو سره وي خدای ته نږدې اوسي. په لیک کې نوموړي همداراز خامنهایي تورن کړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه درواغ وایي. جنرال د هغې دا په اړه چې ایران یې د خپل اټومي پروګرام د سوله ایستوب په اړه کوي شک ښودلی او دا یې اټومي قمار بللی.
د ایران په اړه له همدې رپورټ سره د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. بل خبري مجله احمد جعفر احمدي تاسو ته وړاندې کړي.